puntata, poteci.
در امواج آزادی
السلام علیکم ټولو ته درناویو په وړاندې کولو د ازادۍ چپو خبرونه دی ګڼه کې د امریکا ل راروان ولسمشر نه د هغه څه د تمولو غوښتنه چیرو چې فعالان د بشري حقوقو لپاره د ډونالد ترامپ ناورین بولی د بشري حقوقو نړیواله څارډله هیومن رائټس واچ په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل اقداماتو سره د کډوالو او لګکیو په وړاندې کرکه ډیره کړې او د سپین پوسټو کولورچا غوښتونکو مټې لا پیوړه کړې او د بشري حقوقو په ګډون ډیرو نړیوالو اصولو ته د امریکا ژمنه زیانمنه کړې ده په ریپورت کې د سلو هیوادو بشری حالت ارزول شوی چې افغانستان هم پکې ده موږ دا ټول ریپورت په عمومي ډول او په افغانستان او پښتونخوا کې بشری حالت په ځانګړي ډول ل خپل ملمنو سره سپړو او چیړو دوی دي د افغانستان د بشری حقوقو د وی خپلواک ټولنې مشر او فعال لال ګل لال د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون د حقوقو د دفاع څنګه مشر امینه مسعود جنجوا او په کابل کې سیاسي فعال او چیړونکو خیبر آریانزه هم داود جون بشم یو ځل بیا خپل ملمنو او اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم لال صاحب فکر کوي ولې هیومن رائټس واچ ولسمشر ترامپ د بشري حقوقو لپاره ناورین بللی دی
مننه سلام تاسو ته درنو اوریدونکو ته او د میز ګډونوالو ته امینه جنجواتا او خیبر صاحب ته زما په ان باندې د ولسمشر ترامپ دوره چې خپل په امریکا کې ځنه داسې ډېرې پېښې وشولې چې هغه خوښنونکې وي او که هغه د ارف نه وڅېړل شي لکه یو مثال په تیر کال کې چې کوم یو د پولیسو دفاع نه یو کس تور پوستې ووژل شولو یا مثلا د ده په دوره کې د مهاجرینو په حقونو باندې چې د مهاجرینو راتګ امریکا ته پاره باندې بندیز ولګولو دا هم یو د بشر د حقونو په ضد باندې یو اقدام چې د وکړلو همدغه سې کې د نړۍ په کچه باندې وګورو په ځینې اسلامي ملکونو باندې د بندیزونه او همدغه سې د جنگي جرمونو نړیوالې محکمې چې کومه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې با دوی خپل سرنوالي ته حکم کړو چې دوی به الته د جنگي جرمونو سیړي چې هغه په افغانستان کې د درې خواو نه د جدغه جرمونو رامنځته شي او چې د امریکایي پوزونو د خوانه جمع د اطلاعاتي ځواکونو د خوانه د افغان ځواکونو د خوانه او په مجموع کې د مخالفینو د خوانه او همدغه تاسو بلی دلی وی چې په عراق او افغانستان کې د دوی ځنی پوزیان په جنگي جرمونو باندې تورن شوی وو او هغه د امریکا د محاکمه د خوانه هغه په د خپل هغه سي جذاب باندې نو محکوم شوی کوم چې د قربانیانو غوښتنه وا خو بیا هم ظلم جزاګان دې ته ورکړل شوی وي هغه د ولسمشر ترامپ په وخت کې دغه مجرمان د ځنې فرمانونو لمخې دغه وبخل شول نو دا ټول هغه څه دي چې د ولسمشر ترامپ او دا ما اتې یو څو نمونې وړاندې کړلې بلکې که موږ تفصیل ته ځو وخت به اجازه را نه کړي نو دغه ډېر څه داسې دي چې په دې وجه باندې ممکن د بشر د حقونو د څار ډلې دا د بشري حقونو لپاره یو ناورین بللې دي
خو پوښتنه مې دا ده چې دغه بلګې چې تاسو یادې کړې ځینې جدي همدي مثلا تاسو ویل چې امریکایي عسکر باید یا پوځیان په جنگي جرمونو تورن شوي باید محاکمه شوی د پرې نه خودلې یا یو بخل هلته خاص قوانین دي چې دا غې له مخې ځینې کارونه کېږي چې ولسمشر پورې دومره ډېره اړم نه لري یا عمومي افکار دي یا مثلا ادارې دي یا د هغوی خپل داخلي قوانین دي فکر نه کوئ چې دا د ناورین ټکی کارول د بشرپالو لخوا یو څه مبالغه ده
زه فکر کوم زه هم ډېر زیات ورسره په دې نظر کې هم نظر نه یم البته ولسمشر ترامپ ځنې کړنې کړي دي چې ممکن د دې ان باندې هغه د بشر د حقونو لپاره خوښنونکي وي او نه یوازې خوښنونکي وي ګواښونکي هم وي په دې اړوان باندې وخت په وخت باندې مونږه هغه څه چې دلته د امریکا په اړوان باندې په افغانستان کې دغه د افغانستان د جګړه او په دې جګړه کې د بشري حقونو وضعیت د جنگي جرمونو وضعیت او دلته د ځنی سیاسي ډلو ټپلو سره د دوی د زدو نقیز کړنې او پریکړې او هوکړې دا ټول هغه څه دي چې ممکن د جناورین په کچا باندې ورته سره وګورم تقریبا تر ډېر حدا پورې بدروس وي خو دا چې خپلې استلاوي دي شاید هغه دغه استلا ورته استعمال کړی وي او ممکن په نورو کې ورته خلق د بشر د حقوقو سرغړونکې یا د بشر د حقوقو لپاره ګواښونکې یا یو بل استلا ورته استعمال شي خو دوی ورته دغه استلا استعمال کړی ده.
مننه آریان صاحب. تاسو مرکلای وایم یو خو داغه دورې د تعریف لپاره د زینو ټکو د کارولو مسله ده چې موږ په وګه جیدو چې ولسمشر ترامپ کې د سپینی مانی واکوالو او هغه پکې حکومت چلول داغه دوره زر پای تر رسیدي د بشری حقوقو نړیوالې څارډلې له نوې ادارې نه چې مثلا په یو ونه کې به کار پیلې ډېرې هلي اور پورې تړلې دي او مثلا ویلې هغه څه چې د دې له نظر د ترامپ د دورې ناورینو هغه د شاته وګرځي فکر کوي نوې اداره څه کولی شي.
د له بخښنه خدای په نامه ځخ سلام الله تاسو ته درنه اوریدونکو ته ورنه کوم زه فکر کوم چې دا د بشري حقوقو د کمیسیون نړیوال کمیسیون دا وظیفه ده چې دا د ناورین چې هم د بشري د ناورین د کلمې سره مکمل تاییدوم دا کلمه ورته کارولې ده. دوی وظیفه لري چې دا ناورین چې په افغانستان په بلګه باندې درمسته شوی د جرنالستانو وجل د بشري حقوقو ده د څار دي غړو وجل د مدني فعالانو وجل هغه څه چې وکنه په نسند پر څه کولای شي څه ویل دي پر لري دا خپل یو نورین ده په کار چې اول لا د شهر به شهر تر چتر لاندې نه وي دي ټول عمر د شهر ورکړل شي موږ بشری حقوقو ته به بوزل به دا له مسایل به بررسی کوو هدا اقل هغه اتهامات چې بعض خلک باندې ورچی دي یو ته بررسیږي کوو یو د سي دوسیه به چیرې خو خوشاله سره په افغانستان کې داغه مسله هیڅونه تیر شوله تاسو وینئ چې دا جنگي ډلې هغه جنگي جنایت کارونه کا څوک شلس نه دي خلک په وینو باندې ککړو اکثریت راول حتی بیلګې دا څه چې د افغانستان د بشر د حقوقو بشر په کمیسیون کې بعض خلک شته چې هغه جنگي جنایت کاران دي د کمشنر په فایز باندې تل معرفي شوی دي داغه مسله چې ټول سره غونډ کړو وقته یو نورین دی او د دې وظیفه داغه چې دغه د سیو او چړي هغه څوک چې وقته د بشري حقوقو راکونو په ځیدیات کې دی خیل دي یو دا د بشري حقوقو ته کله دی خړي دا محکمې به سره کش کړي چې اکثریت دولت لوړ چارواکي دي.
البته دا آریان صاحب د افغانستان مسلې باندې لګ رو سره زو فقط اوس غواړم چې دغه فایل کې دوی په سریزه کې د موضوع ته اشاره کړي چې هغه څه چې ډونالد ترامپ د دې له نظر خراب کړي جو بایدن یې باید جوړ کړي. زما پوښتنه دا و چې جو بایدن څه کولای شي یا څه باید وکړي.
جو بایدن د تصویر نه چې د ډونالد ترامپ په دوره کې امریکایي ځواکونه ډېر د بشر حقوق ضد کارکورونه کړی دی په افغانستان کې په عراق کې په سوریه کې دوی یې څه کړی دی چې وکنه هغه د چړل وړ دي نور نه ادارې ته دا په کار ده چې دا په خوانی د اکرنه شي د مستقیمه ځاتره د جنرال ترامپ په امر باندې شي دي دا وڅړي او هدا خپل خپل تیرغه مقدره تیرغه شي په روسیه کې نړیواله ته رقم د سرګند شش دی اصلي د دې حقوق بشر د خلکو ناقضین اصلا دوی دي دغه سیرال ټاګه کړی هدا خپل نړیوال تور وکړي چې موږ وقان د بشر د خود ساتلو په خاطر باندې کړنې کوو هڅه کوو او زموږ تلاش ده هغه څوک چې ناقضین د حقوق بشر دی هغه مثلا مثلا راو کوو بدون د شکه د ترامپ په مسله کې ډېر کې نو تاسو ولیدل چې اکثریت حملات چې په اکثریت هیوادو کې دغه جګړه چې روانه ده د مستقیم تام راځي د مستقیم راولاندې
نه خو عادلانه پام مرته وکړو دا جګړه د ډېر وخت را روانه دي مثلا د ته په میراث پاتې دي
خدای سي خبر ده ټول په دوه باندې پیږي چې د په واقع دغه مسله ډېر وسپړېدل او دغه بشر حقوق ترفولاند شول دغه په دوه کې شک نشته چې ډونالد ترامپ هغه څه کولای وکړي چې د تما نه و دی نړیوال ستانه تما دی نو درته یو هیواد نشته دیموکراسي پلان بولیو دا اقل دیموکراسي هغه د دې خونه د زیاتره توشکیږي خپلوبي د کریستیا ده په صورت باندې اته په دوره کې ډېر جنایات وشول د ډونالد ټرمپ په دوره کې په بیلګه افغانستان کې په د امریکایي ځواکونو له خوانه کورونه بمبار شول د امریکایي ځواکونو د خوانه خلک وځورول شول خلک کورو ته ور واچول شول او دا وخت چې د دونه هیڅوک سترګې پټولای نشي یو هغه د خلکو سترګو ته خاورې وشیندل چې خلکو ته بازی ورکړه او وقتا دغه څه چې ډونالد ټرمپ په دوره کې هڅې کړې وشول چې توقع د افغانستان توقع نه درلوده چې دومره په شدت باندې امریکایي ځواکونه د طالبانو په ضد یا د مخالفینو په ضد باندې ودی خپل هغه جګړې هغه کورونا به وکړي او په دې اخل په نهایت کې به ګناه خلک به وځه خلک هغه څوک چې په جګړه کې ښکیل نه و هغه مړ شي
من اریان سه بوله راځي ارشه په خپل قرینه کې راولو جګړه پیل شوه د څلوېخ کال کې ګیروان دي د شوروي اتحاد له وخت نه تر اوسه پورې په کل یوم به مړی شوی دي دولتي ځواکونو دا کارونه کړی دي مخالفینو هم دا کارونه کړی دي یعنی یو لوی ناورین په دغه هیواد راغله دا بس په دلته پری دو پښتنه می بل لال صاحب نه دا چې لال صاحب فکر کوي چې دا مشرتوب نړۍ کې په مختلفو هیوادونو کې بدلیږي را بدلیږي ولې هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو څارډلې مشخص امریکا باندې دومره تاکید کړی دی چې جو بایدن باید دا کار وکړي ولې دا ریپورت د نوې ادارې راتګ سره تړل شوی دی
جنبشت کمنګه د امریکا د ژوندۍ تاریخ چې منګه د عمر سره تیر شوی دی دته لنډه کتنه وکړو او په دې نتیجه باندې رسیږو چې زیات څه د سیاسي خلکو په واک او اختیار کې نه وي او ډېرې هغه تصمیمونه چې ستراتیژیک وي هغه د امریکا یا استخباراتي ایجنسۍ او جمع نظامیان یعنی پوځیان نیسي او دغه سیاسي خلک اکثره تر سمبولیک حدا پورې اختیار لري او کار کوي بلکې دا یو ټول نړۍ کې دا یو مرغه شه ده چې اکثره اختیار چې دغه نظامیانو سره او یا هم د استخباراتي جلسانو سره یا هم د پالیسو جوړونکو سره ډیر زیات دغه وي د یو شخص پورې یا د یو ګوند کمې مودې اقتدار پورې نه یې نو زه فکر نه کوم چې د هیومن رائټس واچ یا د بشر د حقوقو د څار ډلې دغه غوښتنه چې د جو بایدن نکړي دي خو غوښتنه دي منګه هم تاییدو منګه هم ورسره غږ خبرګو هغه څه چې د ناوړه کارونه چې د ټرمپ د واکمنۍ په دوران کې شوې دي هغه باید جبران کړي او نوې راتلونکي ته دوی باید هغه څه تصویر د امریکا د ولس او امریکایان چې د لوی دیموکراسي داوه کوي د ولسواکۍ داوه کوي هغه تصویر په حقيقي مانو کې نړۍ ته وخایي کني هغه د ولسمشر پوتین خبره ده چې امریکایان نه باید نور خلکو ته د دیموکراسي لیکچر ورکړي نو دا هغه څه دي چې د دې انعکاس د دغه بشر د حقوقو د څار ډلې پر راپور کې شوه ده نو دوی باید واکن د دې داوا کوي چې په نړۍ کې منګه یو لوی قدرت یو او منګه تقریبا نړۍ اداره کوو نو دوی باید خپل په عمل کې څه وخایي هغه څه وخایي چې نور د دوی به تقلید وکړي نور د دوی هغه کوم سپارښتنه یې وړاندیزونه یې هغه اومني چې ته په خپل یو څوک ځان نشي اصلاح کولای نو بلته به د اصلاح څه نصيحت کوي نو تب هم د دوی په وینا او په عمل کې بلوي واټن لیدل کیږي او دغه واټن دوی ته د لمنځوړلو د لپاره یو حتمی امر دی چې باید دوی دغه کار وکړي نو ځکه د بشر د حقوقو د څار ډلې دغه سپارښتنه دوی ته کړې دي نو بایدن ته ډیر کارونه په غاړه کې پراته دي چې هغه باید په خپل د واکمنۍ په دوره کې سره ورسې
مننه اریان صاحب که تاسو یو مهمه موضوع راپورته کړه د بشري حقوقو په دغه کلنی ریپورت کې هم یادونه شوې ده چې یعنی په تیر بیا ویل شوې دي چې حکومت و نشوي کړی یعنی افغان حکومت و نشوي کړی هغه کسان چې په بشري سرغړونو تورن وو لکه مثلا جنسی تیری او نور هغه د محاکمې میسته و درې یو قضیه خو موږ ته معلومه ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین موضوع و کرم چې هغه لا هم آزاد ګرځي او محاکمه نشو په دغه سی حالت کې چې جنگ سالاران قوی دي او یا د بشري حقوقو ناقضین په خپل واکمن دي وسوال دي حکومت ته د پړې ګوتنیول کېدلی شي فکر کوي
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت حسن دغه د طالبانو سکون حسن د بشري حقوقو د پلي کېدو په خاطر باندې نشي د بشري حقوق پلي شي د اقل هغه څوک چې د وریدلې دي هغه څوک چې لاس پچا ورشو لري وایو چې وی دي یو بیا مثلا جنسي تراپی شوی دی په هر حال باندې د بشري حقوق د سره دوی بل علاوه چې محکمه نشول دي لوړو مقامات دوی دا پورته شول هغه تاسو وینئ چې هغه نقوی هغه خلک چې خلک لاسونه د خلکو مینو ته کړو دوی چوټه کړی وو چپلې کړی وو دوی د خلکو ځمکه غاس کړی دوی د خلکو په ناموس په شرف په عزت باندې تیری
کړی وو. پوښتنه مو وکړئ, پوښتنه مې همدا ده چې کله چې لا دوی همدغسې واکمني په هر ډول چې واکمن شو وسلې م ورسره دي زورور هم دي, ځکه مثلا تاسو ولیدل چې د کرام الدین د نیولو لپاره عسکر لاړل څه پیښه وشوه, تاسو هغې نه خبر یاست. کله چې دغسې یو حالت رامنځته کېږي کېدای شي حکومت پر وبلل شي, ځکه چې حکومت واک نه لري دوی به وایي چې موږ نشو کولی قانون پلی کړو.
دوی په برلاده لاندې وکړي چې موږ دغه قانون نشي پلی کولی, دا چې درې وسلوال قوتونه یې تاسو سره شته دي او ولې نشي کولی؟ حکومت چې اقتدار ولري منظم دي, تشکیلات لري, نظامي تشکیلات لري, هر څه کولی شي. اما بعضې کړۍ دي, بعضې لاسونه دي د حکومت منځ کې چې نه غواړي چې هغه څېرې چې د سمتیز ژبنیز او د منطقي تعلقات په اساس باندې چې هغه د محکمې مې سره راکش کړي. زه په زغرده ته وایم د تنا د کرام الدین کریم مسله کړه پورته کړو. دلته داسې په خپل منځ کې داسې کړۍ شته چې هغه حمایه کوي, هغه تسلي کوي, یا سملوي یې دروس پیسې ورلېږي, سلای ورلېږلې ده. او خپل د پنجشیر ولایت چې د افغانستان یوه برخه ده, د جنوب د شو ولایت یوه ولایت ده, هغه رهبري د ولایت د پنجشیر ولایت مستقیما کرام الدین کریم حمایه کوي. هلته داغه څه مسائل شته دي, دا ډېر ستر بغنون کې خبرې دي. غیر د کرام الدین کریم نه کرام الدین خو په جنسي په تیری باندې متهم دی. دا ډېر خلک چې په لکه خلک یې وجل دي, دوی کابل ښار روان کړی دی, تر اوسه په قدرت کې دي او د قدرت واګې دوی سره دي. او بعض په خوشنۍ سره وایي چې بعض مجلس کې دوی بشر د حقوقو د ساتلو نن دي خبرې دي کوي, دوی راس پړي بعض مسائل دي یادوي. دا ډېره خوشنۍ کې خبره ده. افغان حکومت غواړي چې واقعا د افغانستان خلک په دې باندې اعتماد وکړي, نړیوال د بشر حقوقو ساتونکي او سازمانونه چې دولت په افغانستان دولت باندې اعتماد وکړي, دوی د عملي اقدام وکړي, عملي ګام دې پورته کړي. یو نفر تر اوسه د بشر حقوقو په تطبیق لاندې کولو په جرم باندې نه دی محکمه شوی. که څه دغه تلسم تاریخ وګورو, تنا د تلس کولو کې موږ تنا اسدالله سروري محکمه کړلو, اسدالله سروري محکمه کړی, نور هیڅوک محکمه شوي نه دي. هغه اسدالله ثبوت نه و, موږ څو ویش کال هغه وساتلو. دلاله چې هلته ډېر خلک دي چې په لکهو خلک یې وژلي دي, اما په لوړو مقامو کې دي. دوی نو د دولت افغانستان دولت تقویه کېږي, دوی سلا لري, مهمات لري, دوی پیسې لري.
مننه آریان صاحب. لال صاحب فکر کوي همدغه پوښتنه کې تاسو نه وکم چې څومره د پړې ګوته حکومت ته په دې برخه کې نیول کېدلی شي؟ البته د قانون له مخې هو, ځکه چې دوی همدې دپاره انتخاب شوي دي, اما کله چې واقعیت ته وګوري چې د عسکر هسته یو زور یې نه رسیږي, بیا سړی نیوکه پې کولی شي چې دوی ناقضین د محاکمې میسته ونه درول؟
حکومتونو ته وګورو نو په دې کې یوازې حکومتونو ته ګوته هم نه نیول کېږي, بلکې ځینې نړیوال بنسټونه او یا ځینې نړیوال متحدین چې دلته افغانستان ته راغلي هغې ته هم ګوته نیول کېږي. که تاسو د بن پرېکړې ته لاړ شئ, د بن په پرېکړه کې د انتقالي عدالت پروسه وه, هغه د همدې دپاره وه چې باید د جنګي مجرمانو نه پوښتنه وشي. او دغه پروسه د نړیوالو په همکاري, خصوصا د ملګرو ملتونو په معاونیت سره دغه پروسه په افغانستان کې پلی شي. موږ ولیدل چې دغه پروسه هم د کورنیو مصلحتونو او هم د نړیوالو مصلحتونو ښکار شوله او پلی نه شوله. هماغه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله, تر اوسه پورې هم په قدرت کې ځینې هغه خلک چې په جنګي جرمونو باندې تورن دي په واک کې دي. او هغه پیښې چې مثلا رامنځته شوې چې ډېرې خواشینونکې پیښې دي, نه یوازې د کرام الدین پیښه ده, که تاسو وګورئ د بخاني ولسمشر د مرستیال پیښه هم ورته پیښه وه, او څو ځل په ده باندې اتهامونه ولګېدل, تورونه ولګېدل. ولې عادي او قضایي ارګانونه او د وخت حکومتونو کې دغه سیاسي ارادې شتون نه درلوده چې دغه څه پیښې وتېري؟ غټې غټې پیښې رامنځته شوې دي. هره ورځ ګورو چې په هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونې نه یوازې د ورځې معمول جوړ شوی دی, بلکې جنګي جرمونه د ورځې معمول ګرځېدلي دي. که په لرې ته لاړ شو, د څلوېښتو کلونو نه را په دې خوا باندې د د هیڅ مجرم نه تر اوسه پورې پوښتنه نه ده شوې او هغه د خپل عمل سزا نه ده لیدلې. نو دلته د قانون نه تیښته یو کلتور ګرځېدلی دی او په دې کې نه یوازې په خپله باندې دغه سرغړوونکي بلکې حکومتونو هم د معاملې نه کار اخیستی دی. نه باید دغسې شوي وای که چېرته واقعا موږ د بشر د حقونو خبره کوو، موږ د ولسواکۍ خبره کوو، موږ د ډیموکراسۍ خبره کوو، د ښځو د حقونو خبره کوو، د بشر د حقونو خبره کوو، باید دغه ته صحیح او عملی بڼه ورواغوندو. تش په شعارونو باندې په ویناو باندې دا کار نه کېږي. ډېرې خطاوې شوي دي، ډېرې سهوې شوي دي او اوس هم دغه سهوې تکرارېږي چې دا نه جبرانېدونکي دي. بالاخره ده چې یو وضعیت ته بزو چې هغه به انارشیزم وي. نو په کار نه دی چې حکومتونو ته د دې پر وړاندې باندې دوی ته یو غوڅه سیاسي اراده په کار ده چې باید دې لاس په کار شي.
مننه. او آریان صاحب، لویه بشري سرغړونه دا ده چې له چانه ژوند واخلي او د ژوند اخیستو البته په افغانستان کې بازار ډیر تود دی، دا څلوېښت کاله تود و. یوه نوی البته ډیره نوی نه ده، تکرار شوې ده، ما اوس یې ډیر زور اخیستی. یوه څپه یې دا هدفي وژنې دي دې کې موږ خپل یو همکار په هلمند کې له لاسه ورکړ، نور ژورنالیستان وژل شو، مدني فعالان او نور. فکر کوي په دې کې څوک ونډه لري؟ یعنی دا د بشري حقوقو په د عمومي کټګوري کې په کم ځای کې راځي، پخوانی ناقضین په کې ونډه لري که دریم لوبغاړي ورته راګټ شوی دی؟
د مور خیال خدای غلی زفن د قبل کې وسته کوم د محور د ټول مسایل کې شایم ټول د شایب د لکه خپل ورغوې د لاس مستعملم دي. د فکر کوم دا کړنه د هدفي وجنه یا ترکه نقضین د بشر د شي په یو کلونو کې دوی کابل خار وران کړی دی. زه به بل کوم عمل ته ځاتره هغه لاسونه دي چې هغه د دې نه ډوريږي چې د محکمې می سره کاش نشي. او دا همیشه دوی د مخالفت بشری قانون د خپلواک کمیسیون د گزارشان جوړ کړی دی. صرف فقط دغه یو لامل دغه دی. دا د فی وجنه د فکر نه کوم طالبان په دوه کلاسونو لري چې طالبان څه فائدہ نه کوي. اما مستقیما دا هغه خلک دي چې دلته په باندې ډاکټر نجیب الله د حکومت د سقوط نه په کابل خلق په جنګو کې ښکېل وو. دوی اوس هم وسلې لري، دوی هم څه ترور ډلې لري، دوی ترور کوي او دولت هم په دې باندې پوهېږي. په دوه کې شک نه شي چې افغانستان دولت په دې باندې پوهېږي. د ملي امنیت ریاست په دوه باندې اسناد لري چې دوی د کوم ځای نه وسول کېږي، د کوم ځای نه پیسې اخلي، کوم ځای او څوک څوک هدف ګرځوي. دا ټول تجاوز ته خبر ده که د منظور مته جهادي تنظیمونه دي از اسلامي نور دا په دوه مسله کې کېل دي.
البته اسناد خو نشته، کوم اسناد چې حکومت وړاندې کړی، طالبان یاد کړی، طالبانو دا خبرې رد کړي. په هر صورت یعنی مختلف خبرې کې زما هدف دا و چې و قتل شي چې مثلا دغه صفه چاره پیل کړي، په څه مقصد را پیل کړي. البته هغه چې پیل کیول تر ټولو لوی سرغړونه دا ده چې د چانه د ژوندانه حق واخلي. دا د بشري حقوقو په سرغړونه کې په سر کې راځي. البته په دې اړه اوریدونکو وورو ملمنو تاسو را سره وسی لیوی خبرچا ورسته شمیرې اعلانوم. اوریدونکو کولای شي زنګ را وایي او په همدې موضوع را توغږي. ازادي
په سپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو ګران اوریدونکو، قلم او کاغذ که در سره یې لطفا شمیرې ولیکئ. د افغانستان کورنۍ شمیرونه که زنګ راوهئ 0 800 22 55 50 یا 0 900 93 543 شمیرې دي. بهر نه که زنګ راوهئ 00 42 02 14 45 51. او دغه راز سکایپ که کاروی رادیو تکه آزادی زمونږ پته ده. نو اوریدونکو شته، اول اوریدونکو به واورو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم جمبو، سلام سلام تاسو او پروفیسر صاحب ته ملمنو ته په دوه لاسو سلامونه وایم. تاسو لا پرله یم د کلیجن د بغلان ولای
پروفیسر صاحب په خیر علی مهرباني وکي.
ولا جمبو سلام، زه خپل شخصي او لنګ باندې نظر ورکم چې هم تاسو کې مثال کوي وای ډیر خصابانه کې خویا مردار دی. نو دا زموږ افغانستان کې ټول نه راځي دغه سی بروانه یاد و دي صاحب. نو خدای دې رحم وکړي.
مننه. که څه هم په سوله نه غږېږي خو سوله او جګړه هغه مسائل دي چې بشري حقونه یعنی متاثروي، جګړه یې لا خرابوي او هغه ځایونو کې چې جګړې روانې دي بشري حقونو ته ډېر پام نه کېږي. ډېره مننه. نظر هم راغی پسرلی صاحب وکې لګی کې بل اورېدونکي به واورو، مهرباني وکړي. اورم ځان راته معرفي کوي. وعلیکم
جنبش سلام رحمت قبول کې بیچاره تای سره پاری کې کېم د نظر نام
بیچاره سه په خیر علی مهرباني وکي.
علام خوشاله رسېب زما دغه سوالونه اریان ته متوجي درن چې مخکې دا ویل چې یوازې په افغانستان کې اسد الله سروري محکمه شو بلکې ډېر نور مجرمین هم پاتې دي. زه اریان ته دا نه هغه وخت چې روسان افغانستان ته راتلل هغه د روسان یو تن مشاور ته چې هم چې افغانستان ته روسان راوستل او په سوونو چې په زورونو په ویرونو خلک د ځمکې لاندې ژوندي ښخ شول او دا چې په ویرونو خلک هواره شول پاکستان ته ایران ته ځینو هیوادونو ته لاړل. دا د چا د لاسه وشول؟ ستاسو د لاسه. که چېرې تاسو روسانو ته بلنه نه وي ورکړې او انسانان ژوندي ښخ شوی نه وي نن به دغه انقلاب نه و. د اختلاف خو تاسو راوستل. یو بله خبره دا ده چې دا اوس چې کوم روس امریکایان افغانستان ته راغلي د دې عاملین هم تاسو یاستی او د قیامت پر ورځ به انشاءالله ځواب ورکړي. څه ورکول؟ البته غلې
فکر کوي کین لاسي ګوندونه نظر راغی هغه څنګه د امریکایانو د راوستلو مسولین دي؟
که چېرته دوی انقلاب وګوره آدم علیه السلام زوی چې کوم وخت یې قتل وکړ هغه بل ورور یې خپل ووجه نو څومره انسانان چې وژل کېږي مسلمانان د دغې پهغې کښې لاړې ولې چې هغه د قتل لار هغې وښوده. دا اوس که چېرته روسان راغلی نه وی او روسان دوی راوستی نه وی نو امریکایان به راغلي نه وو. دغه د انقلاب عاملین هغه کسان دي چې روسانو ته بلنه ورکړه برالاس افغانستان د تاسکان د افغانستان د حکومت اعلان وکړ. نو دوی هغه کمرستان هغه خلقیان چې ژوندي انسانان یې په ځمکه کښې ښخ کړل اولین ځل باید همدغه محکمه شي او د محکمې منځ ته راکړل شي راکستل شي. که چېرته راکستل شي انشاءالله چې د الله پاک به د حشر په ورځ باندې همدغه ظالمان همدغه اریان غوندې خلک به د جهنم هغه لوی کنده غورځوي ولې چې د افغانستان د یو نیم شهدا او عاملین همدغه دي. یو نیم دوری ملي کسان په شهرت ورسېدل او وارسل نور هېوادونه ته لاړل د دې عامل دغه اریان خیبر غوندې خلک او داسې نور اسدالله سروري غوندې خلک جهنم ته راخستل کېږي.
راځئ ما وویل چې په پروګرامونو کښې به ژبه سمه کاروو ځکه که تاسې ترخه ژبه وکاروئ بلې هم درته کاروي. نظر م ووایست په سترګو اما ژبې به ښې کاروو. ډېره مننه. بل اورېدونکی مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم. سلام تاسو او ګرانو مېلمنو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلام کوم.
وعلیکم. نوم مو څه دی؟
غوث الدین دی له هلمند ولایت څخه.
په خیر راغلی. مهرباني وکړئ.
ډېره مننه. دا نظر ورکړم چې مشتاق صاحب ته تر وکړو ته وګورئ چې په دا راډیو کښې زه اورم چې د جنرال صاحب مارشال دوست په دغه کښې په یو سلو پنځه اتیا کسه د دی انضباطان دي او دغه سې ګلبدین صاحب حساب کړه چې یو نیم سه یا یو سلو اویا کسه د دی انضباطان دي او د دې تر څنګ دغه چې په چراتېر شه کرزی صاحب ودانو دغه دا خلک چې د خلکو په ویره لاسونه سره دي بیا هم دولت دوی ته انضباطان بایګاټان د دوی د ساتنې دپاره ورکوي. دا به نو په کله دلته قراري را چې د بشر حقوق به کله په امن کښې شي؟
تاسو وایاست چې دوی په خپله تیری کړی دي او د دوی پښتوالي کې چې ساتل کېږي مې بشري حقونه نشي خوندي کېدلی. ډېره زیاته مننه کورودان. ډېره مننه اورېدونکو. تاسو خپل نظر وایې. نه پوهېږم آریان صاحب تاسو یاست؟ آریان صاحب مهرباني وکړئ. آریان صاحب به یو اورېدونکي ستاسې نه پوښتنه درلوده لطفا ځواب ورته ووایاست.
یو خو زه به په ډاګه د خبره وایم چې زه په دې شپېتم کښې نړۍ ته مې سترګې را وغړولي دي او زه د هغو نه یم. دوی په جنګي جنایت کړې مراس نه و وخت چې د افغانستان د خلکو ډیموکراتیک ون وروسته د وطن سقوط وکړو زه کوچنی هلک وم. دغه ملګري چې ډېر
دوی اصولي پوښتنه وکړه. دوی وویل چې که کیڼو ګوندونو خلقیانو او پرچمیانو واک نه وای تر ګوته کړی دا حالت به نه راتلی. دې ته ځواب ووایاست خپل شخصي ونډه که پکښې نه یادوئ.
صحیح خبر خو دا ده چې مخکې د ثور د انقلاب نه د بشر حقوق دغه د فکر لاندې کول شروع شوي وو. تاسو ولیدل چې دلته د وژنې هدفي وژنې په کابل ښار کښې بېلګه مخکې د اوم د سور نه پیل شوی وی او دغه ورونه چې ځانته مجاهدین بولي دا مخکې د اوم د سور نه تللي وو د سردار محمدداود خان شهید د حکومت مقابل کښې د رپورټر شوي وو. دا خو یوه جوته خبره ده تاریخ دی. اما دوی چې بیا شخصي برخورد کوي دا په دې معنا باندې چې ته نه آریان خیبر د دوی په مقابل کښې د نه دوی هغه ناوړه کړنې د رسنیو په مقابل کښې او د خلکو په مخې ورپورته کړي. نو زه د ورور ته ډېر خوشي نه یم دې په خاطر چې زه په وخت کښې کوچنی وم او شاید د ډاکټر نجیب حکومت په سقوط کې دوه کلان او کلان ومه
ډیر مننه اریان صاحب جواب امراغه او نیوکه وکړه تاسو جواب ورته وایسته کور ودان البته په دغه ریپورت کې چې مننن په غږیګو د پاکستان یادونه هم شوې د مختلفو خبرې په کې یادې شوې لامدغه زاینه د پاکستان له اسلام آباد نه دغه هیواد د بشري حقوقو کمیسیون کې د بشري حقوقو د ساتنې څنګ مشر امینه مسعود جنجوه ملګری شوې در سره چې خراغلا سورته وي او امینه جانې په خیر علی باس به متروسه نه اوریدلې خو موږ په مختلفو خبرو باندې وغږیدلو د پاکستان کې ولوی خبره د خلکو لا درک کیدل دي چې کورنۍ نه پیږي چې دی باندې څراغله دغه تیر 2000 کال کې دغه حالت کې څنګه څه بدلون دا غیني لا درک کیدل هم داسې روان و کنه
اږي ډېر مننه زمونږ طرف نه دا دي چې زمونږ ډیر زیات کې سونه کم از کم 2000 کې دی هغه سپریم کورټ کې وا نو بیا بعد کې 2000 کې دا حکم رالو چې دا ټول کې سونه بیا کمیشن اف انکوائری کې دا ترانسفر وکړي نو اوس کو 2000 کې سونه کمیشن اف انکوائری سره رشتہ هغه وایي چې 4000 خو موږ سپورز اپ کړی دی هغه ملال شوی دی لیکن رشتیا خبر ادا دی چې څوک ملاو هم شوی دی کنه یا انٹرنمنٹ سینٹرز کے پاتی شوی دی یا پوزیشن دی اور کور کے ندر آگلی آگا رہا نہ دی شوی اور دیر زیاد خلق دا سے بیدت شوی دی پر دے کالا کے 2020 کے تمام طرف نا ڈیفنس آف ہیومن رائٹس نا طرف نا 55 نا زیاد کسان کے کم نیو بیدت شوی دی آگی کے سنا ریجسٹر شوی دی اور ہائی کورٹونوں کے شل کسانو کے سنا مونگ داخل کری دی تو حالات دیر زیاد خراب دی اور دا کارڈ بند شوی دی دا سٹارٹ شوی دی 9/11 ٹائم کے جی امریکہ دل تا افغانستان کے پاکستان کے حملہ کری ہو پر دے ٹائم نہ دے ٹائم اشوا شل کالو نہ زیاد اشوا دا بے در کا کسان ہو آپ کا شہر سے گرزی اور دیر زیاد خراب شوی دی
پا دی بے درکہ شو کسانو کے آمنہ جانی چوک دی قومونو پا حساب چوک دی یعنی چوک پا دیر لا درکہ کی گی سیاسی کسان دی مذہبی کسان دی چوک دی دیر
دی آمشتا جانیو کو کون سوشل میڈیا کون سکالر استاد آئی ٹی کسان انجینئر ڈاکٹر ہر جگہ دے کے پاتی شوی دی اور کے پی کے صوبے نہ ٹول ہونا زیاد دی دریم نمبر کے پنجاب راضی اینڈ دریم نمبر کے پنجاب راضی دریم نمبر کے سن دی اس سن نہ دے زیاد انسانی حقوق کارکن چی دی اور پولیٹیکل ورکرز دے زیاد اچت شوی دی اور دے زیاد کار روان دی پس سن کے اور بلوچستان کے امداد سے چل دی کہ ڈیر زیاد آغا انسانی حقوق تنظیموں خود سے ہوئی آؤ کو ڈیر زیاد ہوئی 19,000 لیکن کم یو چی مستند شوی دی آغا ہم ڈیر زیاد دی لیکن آغا سلورم نمبر کے راضی
یعنی اول نمره کې خیبر پختونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دی دویمه کې سن او دریمه کې پنجاب او وروسته بلوچستان نو ولې فکر کوي چې خیبر پختونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دی
پختونخوا د دې بارډر افغانستان سره ملایيږي او ډیر زیات کسان چې دی دلته افغانستان نه راځي او امریکا چې نارتھ وزیرستان اینڈ ساؤتھ وزیرستان ٹارگیٹ کری نو الزام راضی کی دلتا ڈیر زیاد ملیٹنٹ چرتا پاس راغلی دی اور پچھوی دی چرتا پدے کی فوج طرف نہ اور انٹیلیجنس ایجنسی طرف نہ ڈیر زیاد آپریشن کی گئی تاسو ته خپل معلوم دي چې تاسو ضرب الزب اور نموم باندې ډېر زیات سواد کې ملاکنډ کې ڈی آئی خان کې میر علی اور ڈیر زیاد شوی دي او ډیر زیات خلک داسې روانم شوی دی هغه کورونا برباد شو هغه څه معلومات رښتیا نه او ثابت اسم نه دي شوی لیکن اوس پورې هغه معلومات لا نه دي شوی او هغه اوس هم بې درک دي فات کې هر کور نه سلور سلور پنځه پنځه خلک چې دي هغه روان شوی هغه اوچت دي ایون ماشومان هم اوچت دي بوډاګان هم اوچت دي اوس پورې معلومات نه کیږي 2009 نه آپریشن شوی او چت شوی اوس پورې هغه اسم نه وي کله څوک کله کله هغه انټرنمنٹ سینټر کې راځي هغه سره بیا ملاقات کیږي لیکن زیاتې میجورټي چې دی هغه اوس هم واپس نه دی راغلی.
ډیره مننه. د افغانستان میلمانه را سره دی مسعود امینه جان مسعود جنجو صاحب تاسو را سره وسی تاسو ډیره هی موضوعګانی را یاد کړی چې د کوچنیانو یا ماشومان په ګډون خلک کوچت شوی دی په سواد کې په تیر بیا تاسو د خپل وینا لمخې هر کور نه یو څوک تر څلور پورې اته ځینی کسان کوچت شوی دی. لال صاحب د پښتون ژغورنې غورزنګ ځینی کسان وې هم د دغه لا درکه کېدو په نتیجه کې رامنځته شو او هم سبب شو چې دا غورزنګ رامنځته شي. فکر کوي دی څومره دا موضوع که څام د پښتنو د حقونو د ساتنې لپاره دا راپورته شو خو څومره دا د لا درک کېدو موضوع چې پاکستان کې ډیره لویه ده دا راپورته کړو سر ته راوستله.
یقینا په دغه راپور کې د پاکستان د بشري حقونو وضعیت ته په ډېر تفصیل سره باندې اشاره شوې ده چې هغه په پاکستان کې مدني فعالانو باندې حمله دي هلته د بیان د ازادۍ مسله ده هلته د میډیا انحصار مسله ده چې میډیا ډېره د حکومت په انحصار کې ده او دا واضحه خبره ده هلته د بیان د ازادۍ مسله ده هلته په ځنې د لګښیو باندې لکه په کوټه کې د ازاره لگا کيو پاړون باندې یا په دې ملک په تیر یو کال کې څلور زره او شپږ سو د اعدامونو مسله ده او همدغه سي جنسي تیری دي ډیرو مسایلو باندې خبري شوې دي او دغه د تروريزم په تقویہ کېدل په دې اړوند باندې هم خبري شوې دي. یقینا چې په د پښتنو سره خاص کر او د بلوچستان سره او د سندم سره بلکې په عموم کې دي ټول پاکستانی قومونه سره چې د حکومت تفانه کومه ناخوال را منځته شوې دي او پرته د عدالت نه چې کومه ورجل شوې دي او پرته له محکمې نه چې کومه سزاګانې ورکړل شوې دي دا دومره ډېری دي چې هیڅ شمار نشته. دغه ټول ناخوال پر وړاندې باندې دغه یو تحریک چې د پښتون ژغورنې په ترنامه لاندې راپورته شولو یقینا دغه یو مدني حرکت وو یو مدني خوځښت وو د خپل حقونو لپاره د مبارزې د عدم تشدد لا خپل کړل او په دغه لار باندې تر اوسه پورې دوی روان دي باوجود دې چې دا اوس دغه خوځښت ورسره بل ډیر پراخیږي او اوس هم ډیر یو لوی قوت پیدا کړی نه یوازې پاکستان کې دننه باندې بلکې په ټوله نړۍ په کچه باندې دغه خوځښت یو خو حرکت شروع کړی دی. والدوی په دې عقیده باندې چې تاریخواله دی هیڅ نه مني او د دې باوجود چې د دې خخه او د سرسړي د معلومه خلکو د خوانه مړ شو او وجل شو دوی بیا هم دا خبره کوي چې دا کوم کسان چې منګه وجني او نامعلومه دي دا مونږ ته معلوم دي چې دوی اکثره الزام یا تور د پاکستان په ایجنسیو باندې او په پوځیانو باندې لګوي او وایي چې د دې لپاره موږ وجل کیږو یا په پاکستان کې چې خاص کر په سرحدي او قبایلی سیمو کې چې هلته د وزیرستانونه دي او یا دغه وی ایجنسیو کې چې کوم محلات یا وزارت د دې څو لسیزو نه را په دې لپاره روان دي دا یقینا د بشر د حقونو لپاره یو ناورین دی. نو په دې اساس باندې دوی دغه حلیزل شروع کړی دی دغه یو خه تحریک دی چې په جمهوریت روایتو باندې کامل سنبال دی او دوی کول تر کافي حد پورې لکه د مثال په توګه زه یو مثال راوړم
ډیر لاند
په کراچي کې د پښتنو سره ډیر بد وضعیت کې د ولید دغه تحریک دی شروع کیدونه اوس دا دی یو د کلونو نه موږ ګورو چې په کراچي کې په سیم کې هغه وضعیت چې د پښتنو سره په خاکې د لو هغه تر 80% پورې اوس راخښوي یعنی دغه تحریک برکت دی چې دغه هڅه تقریبا د پښتنو یا د بلوچستان د حقونو د پاره چې کوم غټ پورته کوي کافي حدا پورې د دوی دا غټ اثر
کړی او ډیره مننه. امینه مسعود صاحب، پی ټی ایم یا پښتون تحفظ مومنت وایي چې زمونږ یوه غوښتنه دا ده چې دا لا درکه کېدنې ودرېږي، او خو حکومت پې تور لګوي چې دوی سره د پاکستان د افغانستان لاس دی، د انډیا لاس ورسره دی. تاسو فکر کوئ چې دا پی ټی ایم د بشر حقونو ته د هیومن رائټس سره ګټه کړې ده که تاوان رسولی دی؟
جی سره زمونږ رابطه شته، هغه پی ټی ایم مشرانو چې دي هغه هم دا مطالبه دي چې دا بېځایه کسان چې دي دا مخترور دي باندې سوزونه دي، نو وایي عدالت کې راوړه عدالت انسانی حقوق ڈے رٹ وائلیشن بھی کرا، اور انٹرنیشنل قوانین پکے دوا وائلیٹ کی کہ دا ہر کسان کے لیے حق حاصل دی کہ آواز جو سڑی دی قانون نمک کے، نو مظاہرے کے ددی کل جائز دی، اور ددی لیڈر کا ساتھ ددی لیڈران ہم اس گرفتار شوی
او بل خبره چې د انیوال ریپورت یا کلنی ریپورت کې د هیومن رائټس واچ راغلی دا د چې په پاکستان کې جورنالستانو باندې حمله شوې دي، تاسو ویل دغه بشري حقوقو کارکونکو باندې شوې دي، خو پولیټیشنز یا سیاستوالم ځانګړي په نخښه شوې دي. په دا تیر یو کال کې مثلا ډېر کیسونه رااله په دوی باندې، ځینې بیرون لاړل، ځینې زندانونو جیلونو ته واچول شول. فکر کوي د دې تر شا څه دی، ولې دا کار کیږي؟ یعنی سیاستوال که څه هم ځینې سیاستوال په خپلو وختونو کې هیومن رائټس واچ ښه ریکارډ نه درلود، اما په دوی باندې ولې فکر کوي چې وزور ډیر شوی دی؟
انساني حقوق چې دي انساني کارکنان، پولیټیکل ورکرز او سیاسي لیډران هم په دې کې نشانه دي، په دې باندې ډیر زیاده گورنمنٹ طرف فریڈم آف خیالات
او بخی مسعود صاحب، امین مسعود صاحب، ستاسو دا لائن چې دل خراب دی، زمونږ د سټډیو نه بیرته درته ټلیفون وکي، او که تاسو خپل ځای بدل کی هغه پوری به زه دا پوښتنه د لال صاحب نه وکم. لال صاحب، فکر کوي په پاکستان کې سیاستوال ولې په ځانګړي ډول په نخښه شوی دی؟ ځکه ریپورت کې د بشري حقوقو د کمیسیون د نړیوال څارډلې دا خبره ځانګړي یاده شوې ده چې دوی هم خوندي نه وو. ځینې ما یادونه وکړه چې په خپل هم د بشري حقوقو ښه ریکارډ نه لري. فکر کوي په دوی ولې فشار ډیر شوی دی؟
وګوره که منګه پاکستان کې د پاکستان د سیاسي فعالینو تاریخ ته لاړ شو، د پاکستان د تولد نه را په دې خوا باندې که منګه د شیخ مجیب سرنوشت وګورو په پاکستان کې، بیا د بټو سرنوشت وګورو، او همدغسې وروسته دغه د غفار خان او د خان عبدالولی خان او نور هغه قومي خوځښتونه چې وو، د هغې سیاسي فعالین که په بلوچستان کې وګورو، اکبر بختي وګورو، نو دوی همیشه د پاکستان د حکومتونو د خوا نه ځپل شوي دي، او هغه سې ناوړه اعمال د دوی په وړاندې باندې ترسره شوي دي چې هغه نه تاریخ بخلی شي او نه قانون بخلی شي او نه بشري حقونه بخلی شي. نو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د بشري حقونو په خاص کر د سیاسي فعالینو وضعیت چې دی هغه نوی نه دی موږ دپاره، بلکې موږ د پاکستان په اړه باندې کافي مطالعه لرو او موږ د ژوندي تاریخ شاهدان یو چې هلته زیات کر داسې انګیرنه کیږي چې دغه ټول کارونه پوز او د پوز نورې ایجنسیانې چې دي د هغې دخوانه ترسره کیږي او همیشه همدغسې شوي دي. دا ځکه چې په پاکستان کې سیاسي حکومتونه دومره واک نه دی د ځان سره ساتلی، څومره چې د پاکستان پوز په پاکستان باندې خپل واک ساتلی دی. او دا اوس هم که هر وخت سیاسي حکومت په پاکستان کې په قدرت کې راځي، نو تر شا یې پوځي ځواک چې دی هغه ملګری، پرته د پوځي ځواک نه دوی سیاسي حکومتونه هیڅ نشي کولی. نو تر هغې پورې چې دلته د استابلیشمنت یا د پوز کومه خبره چې ده هغه په صحیح معنو کې سیاسي خلکو ته د هغې قدرت انتقال نه وي شوی، او په همدغه شکل باندې چې د تولد نه تر اوسه پورې کومه مسله را روانه ده، نو زه فکر نه کوم چې په دې مسله کې د بهبود رامنځته شي. البته که د پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل باندې په دې نورو قومونو کې، پنجابي قوم کې، په سندي قوم کې، په بلوچي کې خو هم دغسې خوځښتونه شته، یا په سرحدي قومونو او نور په اقلیتونو کې. تاسو ګورئ چې پاکستان کې مذهبي اقلیتونو ته هم په دې باندې اشاره شوې ده چې هغه هم د دې تهدید لاندې دي او په دغه تېر وخت کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. نو دوی هم دغسې تحریکونه نه وي شروع کړي تر هغه پورې چې د پوځ واک یې کمزوری کړی نه وي، او دغه د جمهوریت پالو خوځښتونو ته دا واک انتقال شوی نه وي. زما په اند باندې دوی به همیشه د دغسې تهدیدونو لاندې د دغسې ګواښونو سره به مخ وي. هېڅکله به د سیاسي برخه کې دوی ښه بهبود رانه ولي. دغه قوم سمبولیک شکل باندې چې اوس دوی د ډیموکراسۍ یا د جمهوریت او د ولسواکۍ خبره کوي، دا یوازې سمبولیکه بڼه لري.
له بده مرغه د امین مسعود صاحب لیکه نه وسلېږي، مخکې ډېره روښانه نه وه. او بخی پښتنشتا یو دوه درې وخت هم لږ پاتې دی، هڅه به وکړو چې ځواب ورته ومومو. لال صاحب، یوه موضوع چې په د رپورټ کې ځانګړی یاده شوې ده، دا ده چې وایي هیوادونو د کورونا ویروس په پلمه د بشري حقونو ځپنې ته لاس اچولی دی. فکر کوئ دا څومره غټه موضوع وه؟ مثلا افغانستان کې کیدای شي په دې پلمه څه شوي وي؟
د یو خدا څه و چې هغه څه د کورونا یو نړیوال آفت و، وبا و، او ټول قومونه وځپل. ډېر کم قومونه به داسې پاتې چې هغه د دې نه محدود پاتې شوي دي. اول خدا و چې کله خلک کورونو پورې محدود شول، یو خو په خپله باندې د دې سره کورنۍ تاوتریخوالی ډېر زیات شو چې دا په ټوله نړۍ کې و. په افغانستان کې هم دغسې و چې په ځانګړې توګه باندې د ښځو د ماشومانو پر وړاندې باندې دغه تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی و. او بل د حکومتونو دفاع نه چې هغسې د خپلو خلکو پر وړاندې باندې چې دوی باید په دغه حساس وخت کې په دوه برخو کې، یو په د دوی د صحت په برخه کې، د روغتیا په برخه کې باید هغه خدمتونه او هغه مسؤلیت چې دوی سرته رسولی وی په هغې کې دوی ناکام راغلي دي. بل د دوی د فقر یا د دوی د بېوزلۍ مسله وه چې ډېری د نړۍ قومونه، خاص کر درېمې نړۍ هېوادونه چې هغې د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، دوی ته چې کوم مرستې کېدلې یا کوم مرستې د بیرون نه راتللې یا په خپله دوی کولې، هغه په روڼ ډول یا په شفاف ډول باندې نه تقسیمېدلې. او په هغې کې د فساد کچه لوړ حد ته رسېدلې وه چې افغانستان هم د دغې نه یو هېواد و چې دلته هم په دغه کې یو لوی فساد رامنځته شوی و. او بل په هغه ظرفیتونه یا مدیریت چې په دې اړوند باندې د حکومتونو و چې د کورونا وضعیت ښه مدیریت کړی شي، په هغې کې د نړۍ په کچه باندې بلکې خصوصا په افغانستان کې دغه په هغه شکل باندې مدیریت نه کړی شولو چې ښه بېلګه زموږ د روغتیا وزارت کې وخت په وخت باندې بدلونونه راتلل و. او په هغې د دغه بدلونونو د دې شاهدي ورکوله چې دوی په دغه مسؤلیت کې یا په دغه سپارل شوې دنده کې دوی ناکام دي.
لال صاحب ډېره مننه. لږ وخت پاتې دی، امین مسعود صاحب بېرته راسره په ټلیفون وصله ده. بیا درته ښه راغلاست وایو. پوښتنه اخري دا څو منټه پاتې دي، په دې کې یوه پوښتنه مې دا ده چې پیل کې تاسو نه وایي، موږ په دې خبرې وکړلې چې هیومن رایټس واچ له نوې امریکایي ادارې د جو بایدن له ادارې نه واړي چې هغه څه چې د دې له نظره د ډونالډ ټرمپ د وخت ډیزاستر یا ناورین و هغه بیرته سم کړي. تاسو څه فکر کوئ چې 2021 کال به د بشري حقوقو لپاره څنګه، د هیومن رایټس لپاره به څنګه کالي؟
د هیومن رائټس لپاره خو دا کال وو چې ډېر زیات خراب وو کنه. تاسو ګورئ څومره کسان بې درک شوي دي، څومره کسانو چې دي هغه عام جیلونو کې هم دي ټارچر کېږي. ما سره دومره زیات درخواستونه شته هغه چې بنچ جیل نه راځي، پشاور سینټرل جیل نه راځي، بلوچستان کوئٹہ سینٹرل جیل نہ راضی، اور کوٹ لکھپت جیل لاہور نہ راضی کے الطا دیر زیادہ ٹارچر کی گی، اور ساہیوال کے جو ہائی سیکیورٹی پریزن جو چھے دی اگا بالکل گھنٹنامو پشانتے دی، اور دل تک کے پیچھے کے دیر زیادہ انٹرنمنٹ سینٹروں نہ جو چھے دی اگا ہم دیر زیادہ الطا کے بیانو دیر دی پہ ہزاروں کے دی
داوا چې هیومن رائټس واچ وایي چې 2020 یا 2020 کال چې وو هغه ښه نه وو د بشري حقونو لپاره، دا تیر څلور کلونه دوی وایي ښه نه وو. 2021 ستاسو له نظره څنګه کال کېدی شي 2021؟
او 2021 کې دی هغه هم ما خیال کې هغه 2020 په باندې ګورې دی ګوره کنه چې دا پولیټیکل لیډرز خپل دغه خو کوي، خپل کمپین خو کوي، لیکن انساني حقوق لپاره بیا چې کله کې ټایم راځي اس هم نه پاتې کیږي، اس هم نه ولاړی. نو ما طرف نه خیال دا دی چې دا اکیس هم داسې ګرځي اور انسانی حقوق پہ دے کے زیادہ وائلیشنز وکی گی اوکے دھیانو لپا رہا ہوں اور مسنگ پرسنز لپا رہا ہوں
دیرہ مننا لار سیب ستا سے اٹکل چھ دے چنگ بیدا نوے کھال
زمات ان باندې یو خو په نړۍ کې د اقتصادي وضعیت چې د ټولو هیوادونو هغه مخ په زور باندې روان دی، او بل د کورونا وضعیت هم دغه سي وخیم بنه اختیار کړی چې اوس پکې یو نوی وایرس چې هغه په انګلستان کې را پیدا شوی، په دې کې او بل په عمومي صورتحال چې د نړۍ کې د امنیت مسله ده چې هغه هم مستقیماً د بشر د حقونو په وضعیت باندې تاثیر کوي، اقتصاد هم مستقیماً تاثیر کوي، تر هغې پورې چې دغه دواړه فکټورونه چې هم اقتصاد او هم امنیت د بهبود لاره نه وي اختیار کړي، زه فکر کوم چې د بشري حقونو وضعیت به بهبود ورسره پیدا نه کړي. نو همدغسې به وي لکه د تیر په شان باندې، خو باید هر څوک د نړۍ هر وګړي مسؤلیت دا دی چې د بشر د حقونو دپاره کار وکړي، او دا د دوی د خپل ځان دپاره کار دی. که په نړۍ کې د امنیت دپاره کار وشي، چې امنیت نه وي ژوند معنا نه لري، او چې ژوند نه وي بشري حقونه معنا نه لري، نو دا ټول هغه څه دي چې د یو بل سره لازم ملزم دي. باید د ټولې نړۍ خلک لاس په کار شي، خصوصا په افغانانو باندې غږ کوم چې د دغه تاوتریخوالي نه نور لاس واخلي، او دوی یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړي، تر څو پورې په افغانستان کې تاوتریخوالي هم د منځه لاړ شي، په ملي یووالي راټول شو، یو سولې ته موږ ورسېږو، یو ښه حکومت موږ ولرو چې باثباته وي، او تلپاتې سوله موږ په وجود کې راولو، تر څو پورې چې موږ خپله لاس په کار شوي نه وو حکومتونه یا نړیوال دا به زموږ دپاره زموږ په زخمونو باندې ملهم پورې نه کړي. موږ به د یو بل په زخمونو ملهم پورې کوو، موږ به د یو بل ته لاس ورکوو، موږ به د یو بل په ښه باندې راځو. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ د یو بل حقونو ته احترام
ودرلو. ډیره مننه لال صاحب. له بده مرغه وخت را سره یاري نه کوي، بس کې ډېرې مسلې دي، بشري حقونه یو پراخ بحث دی، البته بیا به ادامه ورکوو. کورم ودان لال ګل، لال صاحب، آریان خیبر صاحب، او امینه مسعود جنجوا د اسلام آباد نه په دې خبرونه کې را سره میلمانه او ټولو ته کور ودانې وایم. دغه راز په کابل کې خپل همکارانو او دلته پرا کې خپل تخنیکی همکار سید قادر جلالوف ته هم مننه وړاندې کوم چې د دې خبرونه په چمتو کولو کې برخه واخسته. روان یو ساعت هم په ازادي چپو کې خبرونه ده، په هغه کې د افغانستان د سولې موضوع له ظریف نظر سره تعقیب کوي. هیله ده چې زموږ خبرونه واورئ. زما لخوا د خدای پامان.